السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده ام او په دې خبرونه کې مو هر کلی کوم نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خوست ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلی په کلی، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شوه، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډیرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقوو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسېدلی؟ او ستاسو له خبرو نه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلیو ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه هم نه کوي چې زما ماشوم عمر تر اووه اتل کلنۍ پورې رسېدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر پنځلس زره ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل. په دې سیمو کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوي ځکه عکسونه خو عموماً اگر خانو کې چاپ کیږي تاسو دغه امکانات د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم را سره وي. پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړای دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو مشوم ته کس په پیغام هغه ورځ ورسیږي ترڅو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو اختصاص لمخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګان نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که زره سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنگ ته اړتیا لرو. کموږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، نن لکانو ته تللی وای،
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 مشمان پورې موږ دوی تاکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی کڅه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 مشمانو کزه حساب ورته وکم ټول زر افغانۍ مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغانۍ همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پراته هم دې چې تاسو ماشومان خوانځي ته شاملوي، په نور کوم برخو کې کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومان ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي، او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي. د انتظار شي بنا یو چا سلیمه استفاده کړي وي، په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو دې په خاطر په ډیره انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
څو کتابتونونه به جوړ کړي وي دا یوه مسله، او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي. تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتي دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې تر څنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته به نه وي، موږ درې میاشتې وروسته یا پنځه میاشتې وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کوي.
ځلان سبیو بل څه موږ لیدلی دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره. که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مو انګیزه ورکړې ده، یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې مو دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. سرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوی نه دی کړی. یا په بل اصطلاح زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوې وي هم پالنه شوې وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوي وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف پکېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل، رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کوي او دوی ساتنه کوي. مثلا ما ډېر شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د سړک یو تخریب شوی برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پول په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه مانځورل، نن ځوانان راپورته کیږي غفلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یو بل مسله ډیره جدي ده زمونږ په هیواد کې، هغه د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. اې دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړی ده؟ ځکه زمونږ اکثره خلک چې دي، زمونږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کیږي، د تهدید سره مخامخ کیږي، د ګواښونو سره مخامخ کیږي، یا بیرته هغې هیوادونو نه کیږي، بیرته اخراجیږي، هغه مشکلات حساب کتاب پیتریږي. اې دې په خاطر هم کار کړی
دې برخه کې. زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوایم، دوی سره مو یو دا خبره شریکه کړی ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د ښوونځي په امتحان پورسته ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکو او د تهذیب هم سل نمرې ورکو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوه. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب دی. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتاب بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لاس چتا بلډینګ په ځای کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه هم برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنۍ شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کیږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړو، مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځلان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمينه برابر کړي، دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پنګونه یوازې په داخله د افغانستان کې نه کوي، بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کې دلته د پنګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
درنو اوریدونکو، د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی را درنو اوریدونکو، تاسو د خوستي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غوښیاست. د حشمت سرپغه کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوز ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي. او بعضي اقتصادي برخو کې حتی بعضي کسان ته اقتصادي زمیناوي برابر کړي دي چې په دې برخه کې دي ټول فعال دي.
خغل عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب، بخی زیات کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسیل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم، په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی، یو الګو دی، هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلی دي، خارج دي یا وځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه وځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت وایم، حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه. او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري، چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بیلابیلو اداراتو کې شته، هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوی نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب، په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي، په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کیږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړي دي، بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پاتون هم ویلي دي، پاتونونه هم ویلي دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم اوته او بې تعلیم ځوانان په منځ کې ډېر فرق نشي کېدی، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري؟
الخیل صاحب، زه که د خوص وضعیت درته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولی، په خوص کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپله د خوستیو ځوانانو د خوص ځوانانو ساتلی دی، په خپل منځ کې سلام مشورې دي، په راتلونکي بحث کوي، وړاندوینې کوي، انشاءالله آماده دي راتلونکي ته. او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې که درته وایم، خوځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي نه بحث کوي، او ډېر فوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم سرګند دي او تاسو مخې ورته اشاره وکړه. تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغه محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بشارګۍ کې دي، هغه سره مرستې وکړي؟
الو خیر صاحب، جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لوي کې قدرته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې کوم، مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بندو، کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی، لوړ زده کړې لري، بیکاره دي، هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دي او کورنۍ په یو داس حالت کې ده چې د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي، د هغه بهر مشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومکم سره کړی دی، ډېر مهڅول هم دي او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډېر کم دي، نیو کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی.
په اوس وخت کې یو بل مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنیدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم داده شي د سره بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خوستي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلې یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هیوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکي کډوالو سره د مرسته وشي، کومک دی وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضی شورانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو مو په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زینا چې موږ د میلمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واقع ورکی ترڅو د امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري، لومړنی ضرورت یې پوره کی. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی، د خپل ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوایم تجاران ټول برخو کې کار کړی دی.
وعده سه مونږ په وروستي ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او پغه ځای کې کار کولو، همدال عذاب زيني خصوصي مکتبونو تم زکون کوینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيوازد دي معرفي کوي. داسې په مجموع کې په کومو برخو کې تاسو فعالیت شته؟
لو خل سیب لکه تاسو چې دا وری وکړله، مونږ تقریبا دا غدری کال کیږي چې په خوس کې هغه بیچاره بيوزله مشمان چې د خوانځي او عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي. موږ مالګری په خپل شخصي لګښت او بعضې کم برخو کې نور تجارت هم لسنوي کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقه ته ځو او آلتا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دي، د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرون دا حسولې دي، یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی، دوی باید خوانځي ته لاړ شي. هغه بيوزله مشمان چې دوی بيوزله دي، امکانات نه لري، دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي، خزان ورسوي، خو اما کم امکاناتو یې دوی مخه ډب کړی ده، مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نه شي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکړي. ولله الحمد، موږ ملګرو ډیر بي وزره مشومان خصوصي مکاتب کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کې د انګلیسي برخه دي ساينسي مزمنه دي 13 ورځې زمونږ دی و کورس سره وغږی دو کینات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه بي وزره مشومان چې دوی خوړی چې خاص دا کړو کې لا غزمنه دا کړو کې تکویی زدا کړو کې نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل الخیل صاحب موږ ځوانان سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دی هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونې ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعض خړون وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزارکار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې هم کاری کړی ده صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې دونه وکړله په 13 ورځې کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک ته د وکړل چې ان شاء الله د ورځې وروسته به دا لړۍ دوام لري بل بل برخو کې هغه لري پرتی سیمو کې چې هیڅ کار صحیح بارخه تا نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوص تکړه متخصصین ځوانان بیاي اول تبه کیمپونه جوړوي جوړکړیم دي په دې برخه کې ټولو برخه کې فعال دي
وعده سر ک د ځوانانو د ژوند بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زله مهرباني وکي
الو خل سه په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنه سره غږی ګویا مثلا وي منطقي ته لار شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان حسولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیاو کې دوی د کورنۍ سترګې دي دوی باید تکویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنه زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیودونه ساتي پوزیمن کې بل وړاندیز می دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکیمانه پر پروتکولو کې په هغه هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیز برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نور زیات برخه کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولار شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي کړي
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقي د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترونو په مخ کې په پروتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو خاغلی قدیر الله مرزای صاحب، تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخکې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی،
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیرو وختونو ته خ په دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته، یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده، او په څنګ کې د محصلانو د استادانو اوسنی حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول له پوهنتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پوهنځیو کې برخاله استادان دي، مګر انګیزه یې یو ډول مړاوي شوې ده، تدریس ته نه په ټوله معنا د استاد علاقه شته او نه د محصل
زده کړه. خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل ښه راتلونکي په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغوی ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې که مایوسي هم وي که نهیلي هم وي، دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پوهنتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې ښه زده کړې وکړي.
ټولو اول غټ لامل یې دا دی چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون نه بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یو لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزا کېدل دا هغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپله شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغو شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورته ورکړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي
تاسو پوینا چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیات امیدواری درلوده په زیات شوق علاقه سره درس ویلي او اوس هغه هیلي په اصطلاح کمزوري شوی دی او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي.
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفیدا مسیر نه دا معلوم چې پانتون نه فارغیږي هغه ته داسې لیمیټیشن وکی کیږي داسې یو حالت وکی کیږي چې هغه بیکاره کیږي. نو دغه د بیکاری ستوند بل د کریکولم د بدلون مسله ده چې ډیر محصلونه په تشویش کې کړی دي او د دې ترڅنګ په ټوله کې داسې یو ایډیا خوره شوی ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړي کور نه ورکوي یعنی که زده کړې دی وکړم به کور به بیا به ته یو ګډیوان به بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور ویندې په دای چې څلور کور په پانتون کې دیر کې بیا وطن نه دی ته کې ولې درته وسنجو یا په داخل دی وطن کې یو کاروبار شروع. نو دا غل عاملونه دي چې د محصلانو مخې له پانتون را ګرځول.
محصلان څنګه دي یوازې وخت درس ته ورکړي که په زمن کې په کور کې په شهر کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي الکتر لګال ته پاتې کېدای شي محصل پکې هغه مسله ده وکړه زیات فوکس په درسونو باندې ده.
اوسنی حالت الو هیل سیب څومره چې زه ګورم ازای سنجوم محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پانتون ته چې چپټر کتابچه ځان سره وړي اغل تم چې نه خلی بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په ابا ساتیرای باندې وخت تیر یو دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي نه پانتون نه چې خلی نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضری و غیر حاضری پانتونی ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي هم په استاد باندې کیږي هم په محصل باندې کیږي او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرای هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استاد ډیره خوري د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلت ټول نیگیټیوی فایل ای منفی ده یعنی خې فایل په دینه لري چې محصول په سیم کې چې شای خستل نشي سیم نه چروز بیا دومره یو فکر یو مفکوره نه یو سره چې کله نه غیلې در دي زبیا تکرار کما ترڅو خمه په دماغو کې کین.
قدیر الله مرزا صاحب مخکې په پانتونی چاپریال باندې خپل پانتونی او علمی او اکیډمیک مؤسسات باندې یو نه وکدا و د محصولینو یو زړبده دا و چې الته درسونه ډیر پیوړی نه خو امتحانونه ډیر سخت دي.
الو هلسه محترم دغه مسله بو نظر استادونو ته فرق پدی و کی چې بعضی استادون فراویا کې سخت وي او بعضی سمیمانه وي آرام وي. نو ایمن خپل انجینری استادان څه چې د تیلی وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغه کې امتحان خلی سختی یاد او دو فلل یاد دی استاد او د محصول ترمن د سمیمیت نشتون د خپل ځپ انجینری کې نه وینم هغه چې په سیم کې تدریس کیږي استاد مونږ ته لیکچر ورکوي دی هغه مطابق مونږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغه دماغ تدریس مطابق کوي.
قدیر الله مرزا صاحب څه شي ته په پانتون کې ضرورت ده تاسو په فاکولټا کې په نورو په هنځو کې ترڅو د خونیز بهیر خشي محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هلسه محترم مونږ په پانتون کې ډیر نیمګړتیا ویلرو یعنی بعضی فاکولټی شته دي چې هغه لابراتوارو ته ضرورت لري فټوله کې پانتون یا یو فاکولټی ډیر ضرورتونه لري چې ایمنګ شغزایت پانتونی پوسنی وخت کې نه لري منګ نه خ کتابتون لرو منګ نه خ کمپیوټر لپ لرو منګ نه دی طبابت برخه ته نه دی انجینری برخه ته نه نورو برخه ته منګ نه خ لابراتوارونه لرو او فټوله کې منګ نه داسې یو خام خید برابر کړی د پانتون کې چې دې په ځو چې محصول دی ونی خو ته وخت تیر کې سیوري تکینه په مقابل کې د کمپیوټر لپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کې دغه د کتابتون نشتون د کمپیوټر لپ نشتون دغه د انجینری طبابت بعضی نورو برخې پوره دی لابراتوارو نشتون هغه څه دي چې د محصولینو په وړاندې ډېر ستونزې ایجاد کړي دي.
قدر امیرزای صاحب په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده که هغه ستاسو انجینري ده که کمپیوټر ساینس ده او که ویترنري ده که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، د موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپیسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد دغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کاري مخې په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم، یعنی چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نه رولو، هغه موږ هدف چې څه شی ده، یا دغه کپیسیټي لري چې هغه موږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقۍ لنډه دماغ خلو او بیرته خپل خبرونه ته راګرځو.
شرنګ کوي ستار دې، زړه مې نا قرار دې، شرنګ کوي ستار دې، تن تن وطن قرار دے، شرنگ وی ستار دے، تن تن وطن جڑ میں نا قرار دے، شرنگ وی ستار دے، تن تن وطن جڑ میں نا قرار دے، شرنگ وی ستار دے، تن تن وطن، تن تن وطن پٹال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمہیں یہ سنزارا تل پسورا تال کے تمہیں یہ سنزارا تل پسورا تال کے تل پسورا تال کے تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب، تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته ووایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه لوخیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې، دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي، وخت نه وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعار دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمر کې شعار هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت. نو د زوک خبره دا چې زوک عموما تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نه وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي، ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي، یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخه کې که هم مثلا مجلې، جریدې، هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې، په خپل زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کوي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني. نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چیرته وګورو، یا میلو ته چې وګورو، یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی. خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګوربزوال صاحب، وو په منو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقه مندي نه لري. هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډیره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته لو خل صاحب، موږ که چیرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه یې خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږېږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږېږي، په ملي هویت باندې وغږېږي، په ملي وحدت باندې وغږېږي، د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږېږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلي باندې وغږېږي. خو هغه شیان، ځینې بعضې شیان چې دوی په غږېږي، نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي، نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي. مثلا زه وایم چې که اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږېږي، کیدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږېږي، دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي. همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې، یا په مقالو باندې، دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي، یوه ازاده رسنۍ وي، چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي، خپل ادبي ذوق تنده خړوبه کړي، یوه ښه مقاله ولیکي، مثلا په یوه کلتوري میله باندې خبرې وکړي، یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی، په هغه باندې خبرې وکړي، نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی لپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي، او د هغوی سره مینه اضافه شي، یا علاقه د شعر، ادب ورسره د ملي کلتور عنعنات سره پیدا شي.
ګوربزوال صاحب، مخکې خپل په صبریو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې، د ګوربزو په ولسوالۍ کې، د خوست مرکز اړوند لکڼو په سیمه کې، د خوست مرکز کې څو ځایه، همدارنګه نادر شاه کوټ کې، په اسماعیل خیلو مندوزیو کې، دا ټولې سیمې لږ لږ په ترزیو علي شیرو کې، په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که احیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي، یو مشاعره به جوړ کړي، یو ادبي بنډار به جوړ کړي. خو هغه په هغه کثرت باندې، په هغه کمیت باندې چې پخوا وو، اوس نشته. څه فکر کوئ، شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده، او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل، له خیر څخه مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره، چې ولویه مشاعره وه، په زرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه، د افغانستان د ګوټ ګوټ نه، یعنې د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل، دلته به راتلل، نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل خیل صاحب، د دغه مجلې خبره چې ما وکړله، په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده، دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شاعر وي، نو حتماً دینه خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي. د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دوی شعر خپرېده، دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره، د فرهنګ لپاره، یا د دې لپاره کار کېدو علاقمندي که موږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حاکمه اداره ورسره په څنګه چرواکی دا خلک دوی ته پملرنه وکي دوی ته یو غد دی د خیال د فکر زدی ورکړ شي نو بیا ډیر ښه ګام پرته کېدل شي او هغه د ځوانانو بندرونه زپه کېدل شي مشورې زپه کېدل شي مخکې مالو خلصه به کوی په دغه خیر وختونو کې به خلک د جمهوریت په خیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو دوی په سیاست کې مشغول شول دوی په کار کې مشغول شول د دې وجهه شعر یا فرهنګي کرونه د زیاترو څخه پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې د شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسی نکلونه باز متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې د رټولې کې د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کرونه ځوانانو و نشول کولای بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې په بازو نور وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یو اړتیا ده په تعمیر مصرفېدله کچیرته دا کرونه په فرهنګ باندې په تحقیق باندې په ادب باندې مثلا چې ما خو د لیو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په ادب مات باندې یو خام لیکنه یو خام جلافه غزای کې یو خام شاعر ورسره په څنګه کې کې کراک به مونږ وخایو چې د خوست تاریخي ځایونه دی په دې غزای کې یو خام شاعر یو خام له فرم بخ په دې باندې د په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکل شي د ځوانانو لخوا تحقیق وشي ریسرچ وشي یا استاد حبیبی صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی د دې وخت سره ځوان په خوست کې وکی په بدخشان کې وکی په لغمان کې وکی په پنشیر کې وکی په نورو ځایونو کې وکی نو هغه شایان الخیل صاحب یو اندازه کمزوري په هغه وخت کې ما وایي چې تمیر ته متوجهان تر دې چې کوم پرخنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي یو امتیاز غواړي یو ځای ته تک غواړي یو کریا غواړي چې څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي په یوه باغ باندې غږېږي سل په غونډۍ باندې غږېږي په وزارت غږېږي نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ برستر بل پس خرابېږي لا هم کمزوری کېږي خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي کتابونه لولي وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داس رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کی بلکې دوی په خپل د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګه د خپل ټویټري طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه د خپل شعرونه خپل مقاله خپل خبره شریکوي چې دا غد دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګه یو مینه هوا د ادب سره مینه ورسره په څنګه غد دوی غد ادب برخه ورسره غني کیږي نو نور کوي په زیات اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاص د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دوی تحقیق کوي په پوره پیمانه کار نه دی شوی خو پراتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چرواکي چې ځوانان په ښه ډول ورزله شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي د وطن لپاره په دد وخت دا به ډېر مؤثر او ګټور وي
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.